السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته موزن او ریاسنوري هر کله کوم مخله دي چې د خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایله د سات په خبرونه کوو. چین د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند هوکړې هر کله یو کړ. د چین بهرنیو چارو وزارت ویان گوا ژای کوم نن دوشنبه په پیکینګ کې په یو خبري غونډه کې وویل چې پاکستان او افغانستان دواړه د چین دودیز او دوست گاونډیان دي او تل به یو د بل گاونډیان وي. هغه وویل چین د زړه له تله هیله لري چې پاکستان او افغانستان خپلې شخړې د خبرو اترو له لارې حل کړي او د دواړو هیوادونو او د سیمې د سولې او ثبات لپاره یو تلپاتې اوربند ته ورسیږي. هغه زیاته کړه چین چمتو دی چې د دواړو هیوادونو په پرمختګ او پراختیا کې رغنده رول ولوبوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند په هوکړه کې د ترکیه او قطر د منځګړیتوب د هڅو ستاینه وکړه. تر دې مخکې د عربستان، قطر او ترکیه په ګډون یو شمېر نورو هیوادونو هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوربند د هوکړې هرکلی کړی دی. د طالبانو د رئیس الوزراء اقتصادي مرستیال پر ګاونډیو هیوادونو غږ وکړ چې د تقابل او غیر اصولي کړنو پر ځای د پر متقابل احترام ولاړو اړیکو ته مخه کړي. ملا عبدالغنی برادر دغه څرګندونې نن دوشنبه داسې مهال وکړې چې د افغانستان او پاکستان اړیکې پر کابل او پکتیکا د پاکستان له هوایي بریدونو او له عملې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خونړیو نښتو وروسته ترنګلې شوې دي. که څه هم د دواړو هیوادونو دفاعي او امنیتي چارواکو وړ مورز د وه کې د سملاسي اوربند هوکړه وکړه، خو وضعیت لا هم عادي نه دی او د تګ راتګ ټولې لارې تړلې دي. ملا عبدالغنی برادر نن خبرې د ترکمنستان له سیاستوالو پخواني ولسمشر قربان علي بردی محمدوف سره په هرات کې د ټاپي پروژې د عملی چارو د لیدو په مهال وکړې. ویل شوې دغه پروژې نن لیک د افغانستان په خاوره کې 14 کیلومتره بشپړه شوې ده. دغه پروژه د منځنۍ اسیا ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي. د اسرائیل پوځ وای د دوی د دو پوځیانو له وژل کېدو او په غزه کې د حماس د وسلوالو پر پټن ځایونو له هوایي بریدونو وروسته په غزه کې اوربند بیر تنافس شوی. د رویترز په وینا په غزه کې د امریکا په منځګړیتوب نافس شوی اوربند پرون یکشنبه هغه مهال مات شو چې وسلوالو دوه اسرائیلي سرتیري ووژل او بیا اسرائیل پر غزه هوایي بریدونه وکړل چې په نتیجه کې شاوخوا 40 فلسطینیان ووژل شول. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي ممکن د حماس مشران د اوربند په سرغړونه کې ښکیل نه وي. حماس هم په دې برید کې خپل لاس لرل رد کړی دي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یوه ترهګره ډله بولي. ټرمپ خبرلانو ته ویلي نه پوهیږي چې د اسرائیل هوایي بریدونه د توجیه وړ دي او که نه، خو په وینا یې وروسته به په دې اړه نور جزئیات ورکړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي چمتو دی چې د هنګری په پلازمینه بوداپست کې له ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین سره د سولې خبرو ته کښېني. د امریکا او روسیې ولسمشرانو ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین تېرې اونۍ تر ټلیفوني خبرو وروسته هوکړه وکړه چې راتلونکو اونیو کې به د اوکراین جګړې په اړه په هنګری کې مخامخ سره کښېني. زلنسکی پرون یکشنبه له ان بی سی سره په مرکه کې دا هم وویل ډاډه نه دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د جګړې پای ته رسولو ته چمتو وي. هغه زیاته کړه د جګړې د پای ته رسولو په هدف باید پر موسکو فشارونه لا زیات شي. د سولې دا هڅې داسې مهال کېږي چې روسیه او اوکراین لا هم یو د بل پر اهدافو بریدونو ته دوام ورکوي. خبرونه مو ازادي رادیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا نور خبرونه بیا هم ول ولید ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې پاکستان له افغانستان سره د ترنګلو اړیکو په ترڅ کې په خپله خاوره کې د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ چټکه کړې ده.
زما له کورنۍ ماما مې مېرمنې او دوه ماشومان نیولي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند له هوکړې سره سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ ټولې لارې تر اوسه تړلې چې خلکو په تېره بیا ناروغانو او سوداګرو ته یې ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي.
اوس فلحال په تورخم کې پراته دي او په لوم نشو تللی. تورخم کې مریضان پراته دي چې ځینه نشته لرو لرو ځینونه راغلي دي.
د طالبانو د حکومت دفاع وزیر د پاکستان هغه تورونه بې ځای وبل چې وایي په وروستیو شخړو کې د هند لاس دی.
دا د یو تور او د یو بې اساسه ادعا تر حده پورې ویلی شو.
د کابل ښار د یو شمېر اوسیدونکو د برېښنا له پرچاویو سر ټکوي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته. پاکستان له افغانستان سره د ترنګلو اړیکو په ترڅ کې په خپل خاور کې د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ چټکه کړې ده. دا اقدام د پاکستان د صدر اعظم شاه عباس شریف لخوا ان ټولو ایالتي چارواکو ته د افغان کډوالو د استلو د چټکولو تر امر وروسته پیل شوی دی. د اسلام آباد پولیسو تازه اعلان کړی چې د غیر قانوني کډوالو پر ضد عملیات پیل کړي او ګڼ کسان یې نیولي چې وروسته به یې له خاورې وباسي. خو په پاکستان کې میشت افغانان وایي د کورنۍ غړي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي او د استوګنې قانوني اسناد هم لري پاکستانی پولیسو له بد چلند سره مخامخ شوي، یو شمېر نیولي او له ځان سره بیولې دي. نور په دې رپورټ کې
د پاکستان پلازمینه اسلام آباد سونګاردن سیمه کې مشت افغان کډوال دی چې وایي د کورنۍ غړي په داسې حال کې چې د اوسېدو قانوني اسناد درلودل، تیر ورځ د اکتوبر په 19 د پاکستانی پولیسو لخوا نیول سوي او د حاجی کمپ په نوم د کډوالو یو پنغالي ته انتقال سوي دي. د چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 16 ازادي راډیو ته وویل
حاجی کم ته انتقال کړي، اوس ری هیڅ احوال نه لرو چې فلن په څه حالت کې دي او په اړه یې څه پریکړه شوې ده. موږ ټول د کاناډا لیک هم لرو، د شارپ ټوکن هم لرو او حتی د ویزو چکونه هم لرو، خو دوی هیڅ یو ونه منل.
د اسلام آباد بی مرکز کې یو بل میشت افغان کډوال هم وایي چې پولیسو د افغان گاونډیان او ملګري په ناسم چلند سره نیولي او توقیف کړي دي. د هم د نوم نخ پرولو په شرط وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې زیاته کړه.
دوی د احمد اودن چې د سي فاميلي د خانمه گرفتن د نو بو
پرون راغلی وو او دوه درې کورنۍ او یو میرمن یې ونیوله چې یوازې هم وو. دروازه یې ورماته کړه. بل د عارف او د مدثر په نوم هلکان یې هم ونیول چې د هغوی پاسپورټونه د امریکا په سفارت کې وو.
د یادونې ده چې د اسلام آباد په ګډون له خیبر پښتونخوا او ځینو نورو ایالتونو څخه هم یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته په استولیو غږیزو پیغامونو کې ورته ادعاوې مطرح کړي او وایي چې له تېرې جمعې راهیسې لکله چې د پاکستان صدراعظم شهباز شریف خپلو ټولو ایالتي چارواکو ته د افغان کډوالو د ایستلو د چټکېدو امر کړی، د دوی د نیولو عملیات ګړندي سوي دي. د شهباز شریف په مشرۍ د تېرې جمعې په ورځ د اکتوبر په 18 په یو بیړنۍ غونډه کې لوړ پوړو پاکستانی چارواکو پریکړه وکړه چې ټول هغه افغان کډوال چې په دې هیواد کې له قانوني اسنادو پرته ژوند کوي له دغه هیواد وباسي. له دغه امر وروسته تازه د اسلام آباد پولیسو اعلان کړی چې د بې اسنادو افغان کډوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي. دوی د یکشنبې په ورځ د اکتوبر په 19 په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر د یو بیان په خپرولو زیاته کړي چې د پولیسو د عملیاتو په ترڅ کې غیر قانوني افغان کډوالو د مقاومت هڅه کړې، خو په ټکو یې د پولیسو یوې لویې ډلې ولس بې اسناده افغانان نیولي بندي کړي چې په ټکو یې ضرب وویستل سي. له دې سره هم مهاله د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سهیل افریدی ویلي چې د بې اسنادو افغان کډوالو د بیرته ستنولو پروسه به لا ګړندۍ سي. سهیل افریدی له یو شمېر پاکستاني رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې تر اوسه له خیبر پښتونخوا تر 300,000 افغان کډوالو خپل هیواد ته ستنه کړل سوي او په خبره یې 1.2 میلیونه لا هم پاتې دي. نوموړي ټینګار کړی چې پاتې دا کډوال هم باید په منظم او باعزته ډول ستنه کړل سي. د د نیشن په نوم یوې بلې پاکستاني رسنۍ هم نن دوشنبه د اکتوبر په 16 راپور ورکړی چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې هم د افغان کډوالو د کمپونو دورانولو کمپاین کړندی سوی او تازه پکې د افغانانو له 1200 څخه ډیر استوګنیز او سوداګریز واحدونه ویجاړ سوي دي. سره له دې چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د تیرې اونۍ له خونړۍ نښتې وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې لارې د پاکستان حکومت لخوا تړل سوي، خو کندهار کې یو شمېر طالب چارواکو مخکې له دې ویلي و چې په سپین بولدک کې د افغان کډوالو د راستنېدو لپاره ځینې فرعي لارې پرانیستې دي. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په تیرو 4 کلونو کې د افغانستان دواړه ګاونډي هیوادونو ایران او پاکستان د افغانانو د نیولو، بندي کولو او هیواد ته بیرته ستنولو لړۍ تر بل هر وخت ډېره تیزه کړې ده. تازه لا ده چې د دغو دواړو هیوادونو سربیره اوس نږدې 40 اروپایي هیوادونو هم له اروپایي کمیسون غوښتي چې په اروپا کې د میشتو غیر قانوني افغان کډوالو بیرته ستنول خپل لومړیتوب وګرځب او په دې اړه د طالبانو سره د خبرو اترو له لارې یادې چارې ته اسانتیا برابره کړي. افغانستان چې ورد مخه له اقتصادي او بشري ناورین سره مخ دی، د لکونو کډوالو بیرته ستنولو دغه هیواد له ګڼو نویو کړاوونو سره مخ کړی چې د وضعیت تل د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو او د بشري حقونو د بنسټونو اندېښنې او غبرګونونه راپارولي.
وامر دل چې پاکستان له افغانستان سره د ترنګلو اړیکو په ترڅ کې په خپل خاور کې د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ چرکه کړې ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند له هوکړې سره سره د دوړ هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ لارې تر اوسه تړلې چې خلکو په تیره بیا ناروغانو او سوداګرو ته یې ډېرې ستونزې را ولاړې کړې دي. په عین حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د دروازو د خلاصېدو لپاره د دواړو لورو د سوداګرۍ خونو ترمنځ خبرې روانې دي.
یو شمیر افغانان په ځنګړي ډول هغه ناروغان چې غواړي پاکستان ته د درملنې لپاره لاړ شي او سوداګر او د سوداګریزو موټرو چلوونکي له طالبانو پاکستانی حکومت نه غوښتنه کوي چې د دواړو لوریو ترمنځ سم دستي اوربند له هوکړې وروسته د لومړي ګام په توګه ټولې دروازې د هر ډول تک را تک لپاره پرانیزي. دوی وایي لتیرو نږدې لڅو ورځو راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې دروازې د هر ډول تک را تک لپاره تړل شوي چې له امله دوی له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د کندوز ولایت یو اوسیدونکي چې ناروغ دی ازادي راډیو ته وویل چې له څو ورځو راهیسې د تورخم پولې ته نږدې د یو خپلوان په کور کې د کرخې بلې غاړې ته وختو او د دروازې د خلاصېدو په انتظار دی.
پاکستان کې اپریشن کړی او ډاکټران راته ویلي چې یو پنځلس ورځې پس به بیا راځي. په پنځلس ورځې مې چې پوره شو او را روان شوم به دلته دروازه بنده شوله. نو بس اوس فلحال په تورخم کې پراته یو پلوم نشو تلل. تورخم کې مریضان پراته دي، چا ځایونه نشته، لرو لرو ځایونه راغلي دي او خلک د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
بلخوا په سوداګریزو توکو بار د یو شمېر موټرو چلوونکو ازادي راډیو ته وویل چې له څو ورځو راهیسې کرخې ته نږدې له هر ډول اسانتیاو پرته د دروازې د خلاصېدو په تمه دي. موټر چلوونکي بصیر چې په غلام خان دروازه کې د لارې د خلاصون په تمه دی وایي
دا پنځه شپږ شپې کېږي هلته وړه علي ډوډۍ ځای لکه نسته، مطلب لغې لغې ځي ته پسې ځي، پنځه کیلومتره څلور کیلومتره او داسې ځای نسته، منځه ځای نسته، دغلته ډېره زیاته ستونزو سره مخ دي.
افغان سوداګر هم وایي چې د لارو د تړل کېدلو له امله دوی ته درانه مالي زیانونه اوښتي. د بشر خان په نوم یو افغان سوداګر چې له پاکستانه صادرات او واردات کوي ازادي راډیو ته وویل
افغانستان سره چې کوم زمونږ فریش فروټو تازه میوي هغه ټول هم بیرته واپس شولې، څو جلال آباد ښار ته لاړې، څو لغمان ته، څو بیرته لاړې سټورونو ته چې کوم ځای کې زمونږ سر ساتخانی وي د مال ساتلو زینو او لږ نه چې ډېر ځانونه خو خاص کر ډېر ځان د افغانستان دیقان بزګر ته واوخته، ولې چې دغه زمونږ د سیزن ټیم دی زمونږ د تازه میوو سبزیانو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي وایي د دروازو له تړلو له امله افغان سوداګرو ته میلیونونه افغانۍ مالي زیانونه اوښتي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې ټولې دروازې لا هم تړلې دي خو د دواړو لور یو د سوداګرۍ خونو ترمنځ خبرې روانې دي.
هغه مالونه چې خرابېدل په دې تور ورځو کې موږ هغه بیرته راوګرځول او بل اعلان کړل او تقریبا پنځه سوه شپږ سوه میلیونه افغانۍ افغانانو ته ضرر ورسېد. علاوه د دې نه نرخونه راښکته شو، انګور، بادرنګ، رومي، مڼې چې موږ لېږلې هغه ټول په بازار کې نرخ 50% راټیټ شو.
موړي نږدې پنځه ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دې اړه یې په کابل کې د پاکستان د سفارت له مسؤلینو سره کتلي او دواړه لوري د دروازې د خلاصېدو ملاتړ کوي، خو په خبره یې دا مسله د اقتصاد وزارتونو پورې اړه نه لري بلکې د امنیتي او سرحدي ادارو پورې اړه لري. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډورن کرخې په اوږدو کې د تورخم او سپین بولدک چمن په ګډون د انګور اډې، غلام خان او خرلاسي په نوم ټولې لارې د اکتوبر په 11مه تر سختو نښتو وروسته وتړل شوې. خو له نږدې لس ورځو تاوتریخوالي وروسته پرون شنبه د اکتوبر 13مه په دوحه کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو په پایله کې چې د قطر او ترکیې په منځګړیتوب ترسره شوې، د سمدستي اوربند هوکړه وشوه. د دواړو لوریو ترمنځ د نښتې او تاوتریخوالي وروسته له هغې زیات شو چې د طالبانو دفاع وزارت پاکستان د افغانستان په هوایي حریم په نقص تورن کړ او ویل چې دغه هیواد په کابل او پکتیکا کې هوایي حمله کړي. له دې وروسته د اکتوبر په 11مه طالبانو اعلان وکړ چې د ډورن کرخې په اوږدو کې په کونړ، ننګرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا، کندهار او هلمند ولایتونو کې پر پاکستاني ځواکونو پراخه انتقامي بریدونه کړي. په دې نښتو کې چې په وقبهي ډول یې څو ورځې دوام وکړو، دواړو لورو ته د مرګ ژوبلې راپورونه هم خپاره شول. د راپورونو پر بنسټ د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تورخم او سپین بولدک هره ورځ سلګونه کسان په ځانګړي ډول ناروغان، افغان کډوال او سوداګریز موټر تک را تک کوي. د یادونې وړ ده چې د دواړو لورو ترمنځ له دې وړاندې هم د بېلابېلو دلایلو په ځانګړي ډول په کرخه د نښتو له امله لارې تړل شوي چې له امله یې مسافرو او سوداګرو ته ستونزې پېښې شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
د طالبانو د حکومت دفاع وزیر د پاکستان هغه تورنه به ځای وبلل چې ویل دي د پورسته نکته کې د هند لاستې مولا محمد یعقوب مجاهد د یک شنبه ورځ نو وخت الجزیره تلویزیون سره په مرکه کې دا څرګندونه وکړي. نور جزئیات د صفه ولستنګزی په رپورت کې.
د طالبانو دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد د پاکستان هغه تورونه بي ځای وبلل چې په ورستیو نښتو کې د هند لاس دی. مجاهد د یک شنبه ناوخته په یو مرکه کې الجزیرې ټلویزیون سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د دوی حکومت له هند سره د اړیکو پراختیا غواړي، خو تر څنګ د خپلو ګټو او ګاونډیتوب پر وړاندې کې له پاکستان سره هم د ښو اړیکو په لټه کې دی.
د یو تور او د یو بیا اساس ادعاء تر حد پورې ویلی سو.
لا نريد ابدا ان تكون سياستنا هي ان تستخدم دوله اراضينا ضد دوله اخرى.
زموږ سیاست دا نه دی چې یو هیواد بل هیواد په ضد استفاده کړو. موږ له هند سره د یو خپلواک هیواد په توګه خپل اړیکې ساتو، او د دوه اړیکو د لا پراختیا ترڅنګ موږ له پاکستان سره هم د خپلو ګټو او ښه ګاونډیتوب پر وړاندې کې اړیکې ساتو. موږ د لانجو پر ځای د اړیکو د ښوالي په لټه کې یو، او دا ادعاوې ناسمې دي، حقیقت نه لري. دا تورونه غیر منطقي او په هیڅ ډول شرایطو کې د منلو نه دي.
د موضوعګانې پیچلیکي.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف تیرونه د کابینې پر راسته کې ویل چې د افغانستان او پاکستان پر وسیله شخړو کې د هند پوره لاس دی. هغه ویل په کوم وخت چې د خبره په پاکستان برید کېده، د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر په هند کې وو، او هند د غټولو مسایلو تر شاخ کېل دی. د هندستان د بهرنیو چارو وزارت هم د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف خبرې بې ځایه بللې وي، او ویلي وو چې پاکستان په خپله د تراګرو ځاله ده. د پاکستان پوځي چارواکو هم په وروستیو ورځو کې په کراتو تور لګولی چې دوی د ډیورنډ په اوږدو کې د هند له ملاتړ برخمن وسلوالو ډلو چې دی فتنه الخوارج بللی او طالبانو پر ضد چې په دوی بریدونه کوي عملیات کړي دي. له الجزیرې سره په خبرو کې د طالبانو دفاع وزیر خبرداري ورکړ چې اجازه نه ورکوي څوک پر افغانستان برید وکړي، او که داسې وکړي نو دوی کلک ځواب ورکوي.
موږ پر پاکستان باندې یا د هغوی پر حریم باندې تجاوز نه دي کړی.
لم نهاجم پاکستان ولم نخرق سيادتها.
دا پاکستانیانو چې زموږ پر ضد جنگ پیل کړ او زموږ سیمه وران کړي، او موږ هم ورته ځواب ورکړ. ملا یعقوب مجاهد د قطر او ترکیه په منځګړیتوب د اوربند هوکړې یادونه وکړه، او د ځان له خوا یې د عملي کولو ژمنه وکړه. هغه ویل تمه ده په ترکیه کې د یادې هوکړې د عملي کولو او ورته د ژمن پاتې کېدو په اړه لا زیات بحث وشي. تېره اونۍ د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ په اوږدو کې وروسته تر هغه سختې نښتې وشوې چې د پاکستان پوځ په پلازمینه کابل کې هوایي بریدونه وکړل. د ډیورنډ په اوږدو کې د نښتو په مهال د دواړو خواوو عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. تر څنګ یې د پاکستان د بمباریو په نتیجه کې لسګونو افغان ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښتې، چې تر ټولو وروستۍ بېلګې په پکتیکا کې د دریو کرکټرانو په شمول د یو شمېر افغان ملکیانو وژنه د یادولو ده.
راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو د حکومت دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد د پاکستان هغه تورونه رد کړل چې ویلي دي په وروستیو نښتو کې د هند لاس. په عین حال کې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویل اسلام آباد او کابل ترمنځ اوربند پریکړې عملي کېدل د هغو سخت دریځو په مهارولو کې د طالبانو پر ولتیا پورې تړلې چې د په ټکو له افغانستانه پر پاکستان حمله کوي. خواجه آصف دغه څرګندونې نن دوشنبه د پاکستان په پارلمان کې په خپل دفتر کې له رویټرز خبري آژانس سره په مرکه کې وکړي. هغه ویل کله افغانستان هر څه راضي هغه به له شوې هوکړې سرغړونه وي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترنګلو اړیکو له موضوع لرې زو منځنۍ ختیځ مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د اسرایل پوځ وایي د دوی د دوو پوځیانو له وژل کېدو او په غزه کې د حماس د وسلوالو پر پټنځایونو له هوایي بریدونو وروسته په غزه کې اوربند بیرته نافذ شوی دی. د امریکا د مرستیال ولسمشر په مشرۍ یو پلاوی هم منځنۍ ختیځ ته رسېدلی دی. زما همکار اسدالله لودین دلته په سټډیو کې دی، نور جزئیات راټول کړي دي. لودین صاحب، راته وایي چې دا څه ډول حیات دی او د څه لپاره منځنۍ ختیځ ته ځي؟
او ډیره مننه نوري صاحب. په غزه کې د امریکا په منځګړیتوب د نازک قربان له ماتولو وروسته لوړپوړي امریکایي استازي اسرائیل ته رسیدلي. رویټرز اجانس لیکلي چې د منځنۍ ختیځ لپاره د امریکا ځانګړی استازي سټیف ویټکاف او د ولسمشر ډونالد ټرمپ زوم او پخوانی سلاکاري جریډ کوشنر اسرائیل ته رسیدلی چې د غزې دوربان پر دویم پړاو خبري وکړي. د امریکا مرستيال ولسمشر جي دي وانس لا اسرائيل ته نه دی تللی، خو رويټرز ویلي چې سبا سه شنبه اسرائيل ته روانيږي او سبا به ممکن تل ابيب ته ورسيږي. امریکایي چارواکي داسې مهال د منځني ختیځ په سفر ځي چې غزه کې پرون او نن د تاوتریخوالي پیښې شوي چې له اوربان د ښکارا سرغړونې بلل شوي دي. رويټرز د روغتیايي چارواکو په حواله لیکلي چې نن دوشنبه د اسرائیلي پوځیانو په ډزو کې لږ تر لږه درې کسان په فلسطین کې وژل شوي. پرون یکشنبه بیا لوی تاوتریخوالی یا لوی سرغړونه وشوه، هغه دا چې اسرائیلي سرتیرو وروسته تر هغه په غزه هوایي بریدونه وکړل چې د ادعا له مخې حماس په رفح کې د دوی دوه پوځیانو وژل. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي، بیا د اسرائیلي پوځیانو په دغو وژنه کې لاس لرل رد کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ هم ویلي فکر نه کوي چې د حماس مشران له دې اوربان د سرغړونه کې ښکیل وي. پر غزه د اسرائیل پر پرونیو هوایي بریدونو کې له څلوېښتو ډېر فلسطینیان وژل شوي. رويټرز لیکلي امریکایي او عرب مرکچیان به دواړه لوري وهڅوي چې اوربان ټینګ وساتي او د اوربان دویم پړاو خبرې مخته یوسي. د غزې د اوربان پلان د اکتوبر په 14مه د امریکا او مصر د ولسمشرانو په مشرۍ د شرم الشیخ په غونډه کې لاسلیک شو. په دغه تړون کې په غزه کې د اوربان کرخې او بې پلاوه یا حایل سیمې مشخص شوي، خو د غزې اوسیدونکو ویلي چې دوی ته کرات سرک نه لګیږي چې دغه کرخې کوم ځای کې دي، ځکه دوی وایي چې دا کرخې یوازې په برېښنایي ډول یا په الکترونیکي ډول په یوه نقشه کې په ګوته شوي، خو د ځمکې په سر یا عملا کومې خطکشۍ یا کرخې نه لیدل کیږي. نو دغه امریکایي ډیپلوماتان چې نن رسېدلي او سبا جي ډي وانس یا د امریکا مرستیال ولسمشر چې غزې اسرائیل ته ځي، دوی او ورسره عرب مرکچیان د غزې د اوربند د دویم پړاو په نورو اړخونو باندې خبرې کوي چې تازه تر لاسه شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي چې دای لا هم نه پیږي چې د اسرائیل برید د توجیه وړ وو او کنه، خو خبریالانو ته په لنډو خبرو کې ویلي چې دای به په دې اړه معلومات راټول کړي او وروسته به بیا له خبریالانو سره خبرې وکړي.
له خبرونو ور اخوا،
د کابل ښار د بیلابیلو سیمو یو شمیر اوسیدونکي د برېښنا له پرچاویو او بې نظمیو سر ټکوي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د بې برقۍ له امله له آنلاین زده کړو کاروبو ته لاسرسي او ګڼو کارونو کې له ستونزو سره مخ شوي دي. افغانستان تر ډیره د اړتیا وړ برېښنا له ګاونډیو هیوادونو واردوي. نور حالې په دې رپورټ کې.
د کابل ښار د دایمنه یو سیمې اوسیدونکو او د آنلاین زده کړو محصله ده چې وایي په دې وروستیو شپو ورځو کې د برېښنا پرچاوي او بې نظمۍ د ګڼو چارو ترڅنګ د دې زده کړې له اختلال سره مخ کړي دي. د چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
زه خپله آنلاین زده کړې کوم، خو له بده مرغه د بې برقۍ تر ټولو ډېره ضربه موږ ته رسولې. زده کړو کې ګډون نشم کولی. زه خپله دوه ټولګي آنلاین په انګریزي کې تدریسوم. زده کوونکي هم نشي حاضرېدلی ځکه ټلیفونونه اکثره چارج نه لري یا یې وای فای برېښنا پورې تړلې وي چې بیا دوی ورته لاسرسی نه لري. بلوبه هم ورسره قطع شوې چې د ژوندانه ټولې چارې مو ګډوډې شوې دي.
د دغه کار د کارتیسي سیمې اوسیدونکو فتنه هم ورته ستونزه مطرح کوي او وایي چې په څلور ساعتونو کې دوه یا درې ساعته برېښنا لري چې ګڼې ستونزې رامنځته کړي دي.
خاطر
د کابل د خیرخانی سیمې یو اوسیدونکو چې د هم نغختل راپور کې نوم خپور سی وایي هغه کورنۍ چې د اوبو سیستم مې برېښنا پورې تړلې دی بیا وبو کړی دي. دی وړاندې سیا تکړه
دایي جریان هفته ما شبانه از طرف شب ساعت 9 شب برق می یا 3 شب می
دا اونی لپیل ما یوازه د شپې 9 بجه برېښنا راشي او د شپې پر 11 بجو بیرته راشي. ورس که خو هیڅ برق نوی ډیر ستونز سره مخ یو. زموږ کور کې اکثره وسایل برقی دي، د هیڅ نه هم استفاده نشو کولای.
زیات ستونزو کې یو.
که څه هم د طالبانو حکومت د برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندي د دې اندېښنو او شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې د دوی حکومت منلی چې په کابل او اکثر ولایتونو کې په زمي او اوړي کې د وارداتي برېښنا د لینونو د کمزورتیا له امله د برېښنا پرچاوي زیاتېږي. د برېښنا د پرچاوي او د بې نظمۍ د زیاتېدو په اړه شکایتونه داسې مهال په ډېرېدو دي چې له تېرې پنجشنبې راهیسې افغانستان ته د ازبکستان وارداتي برېښنا پرې شوې ده. د دې ستونزو له کبله افغانستان ته د ازبکستان واردېدونکې برېښنا د پام وړ کمه شوې او په کابل او د افغانستان په 11 ولایتونو کې برېښنا پرې شوې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د برېښنا شرکت وایي چې د دوشنبې تر غرمې دغه برېښنا بیرته وصل او دا ستونزه به حل کړي. هغه څه چې د برېښنا ځینې انجینران هم مطرح کوي، د برېښنا برخې یو شمېر انجینران وایي چې افغانستان د برېښنا تولید لپاره پراخ طبیعي ظرفیتونه لري او که په اغېزمنه توګه وکارول سي نو نه یوازې به د هېواد کورنۍ اړتیاوې پوره کړي بلکې د برېښنا صادرولو ته به هم زمینه برابره سي. د کندوز ولایت د برېښنا د لیک د څانګې پخواني عمومي مدیر او د برېښنا انجینیر صدیق الله حبیبي ازادي راډیو سره په دې اړه وویل:
د ژمي په پیل کې او د اوړي په پیل کې په افغانستان باندې وارداتي برېښنا کمیږي. د دې د کمیدو سره تمن پرچویانې په ټولو ولایتونو کې تطبیق کیږي. د دې د حل لپاره ځینې پروژې باندې باید کار وشي. لمریز برېښنا باندې باید پروژې کار وشي، باید خود کفا شي. او بل موږ دوه درې بندونه لرو چې مثلا تجکی او سروبي همداسې نور بندونه دي چې په هغې باندې کار وشي او د هغې ظرفیت باید لوړ شي تر څو وکولی شو موږ د داخلي تولیداتو څخه خپل هغه مصرف پوره کړو. خلکو ته پوهاوی ورکول شي، خلکو ته ووایي چې تاسو کولی شي د لږې بودیجې په اساس باندې تاسو کولی شي ځان ته د لمریز برېښنا یو سیستم را برابر کړي.
د یادونې ده چې د برېښنا کمښت او پرچاوی په ځانګړي توګه د هوا په سړېدو تر بل هر وخت زیاتېږي، خو اوس چې د اکثرو ښاریانو ژوند برېښنا او ټکنالوژۍ پورې تړلی دی او اکثره نجونو او ښځو د بندیزونو له امله آنلاین زده کړو او کار ته مخه کړې، د برېښنا نشتون دوی لا له ستونزو سره مخ کوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش سیګار د معلوماتو له مخې د افغانستان د برېښنا 80% اړتیاوې له ګاونډیو هېوادونو پوره کېږي او دا هېواد هر کال شاوخوا $200 میلیونه د برېښنا په پیرېدلو مصرفوي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه احترامات د ازادي راډیو ټول محترم کارکونکو او ریډونکو ته وړاندې کوم. د زلزلې په اړه نو افغانستان 90% آبادی چې د زلزلې په مقابل کې مقاومت نه لري، ولې چې افغانستان 90% آبادی اطرافي آبادی ده، آیا ابتدایي آبادی ده. افغانان دا 50 کلنې جګړې داسې ځپلي چې هغه د ابتدایي آبادی توان لا هم نه لري. اکثرت خلک اوس هم په خیمو کې ژوند کوي. نو هر کله چې زلزلې یا سیلابونه راشي انساني او مالی خسارات زیات وي. حاجی شرف الدین ستانکزی د کندوز ولایت.
د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان د اوزې څخه ستاسو سره خبره کوم. زموږ په مایګان کې یو کلینیک دی، 2 کاله کېږي چې دا کلینیک جوړ شوی دی. په دغه کلینیک کې رضاکاران ډاکتران ځله لاس دي. دا خلک ګرده ځله راټول شول دغه رضاکارانو په دغه برابر کې شکایت وکړي لاړه ولایت ته. ولایت دغه شکایت ومني، مکتوبونه ورکړه چې دا دې بدل شي، خو لا هم تر اوسه نه دې بدل شوی. داسې دواوې چې ورکوي هغه هم پر واوسته ورکوي. یو چا چې نن دغه نن ورځ پیچکاری ورکړی دی هغه چې لګولی وي هغه عصابي تکلیف دی سره کاندې صورت یې ریږدي داسې ورپېښ شو. دغه رضاکاران د خلکو نه دي خوښ، دا رضاکاران دې بدل سي، خلک وایي یا د کلینیک ویسي یا دا رضاکاران بدل سي. نو تر اوسه چا دغه د خلکو فریاد نه دی اورېدلی، نه دغه کلینیک مسؤولین چې ارزاګۍ دي دغه زموږ ږغ تر هغو پرې ورسوي چې دا رضاکاران زموږ نه دي خوښ، دغه دې بدل کړي، کنه یې خپل کلینیک دې ویسي. ناوړه ملونه هم کوي په دا کلینیک کې، نو چا ته شی هم نه رسیږي، پروا وستا دی.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.